بجې شو. احمد شي بریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د طالبانو سرپرست حکومت نن د زمري څلور وشتمه د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې اول منځله. درې کاله مخکې دوی په دې ورځ کابل ونیو. طالبانو د بګرام په هوایي ډګر کې د پوځي رسمي گذشت مراسم ترسره کړل او دوی نن په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې وه. په هغو تصویرونو کې چې په خواله رسنیو کې خپره شوي دي، د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې خلک ښکاري چې د طالبانو له بیرغونو سره دي. خو د افغانستان یو شمېر خلک دا هم وایي چې طالبان په خپلو پوستو کې دوی ته نن د ورځې په ترڅ کې بیرغونه ورکول او هڅولي او مجبوره کولی چې دا ورځ ورسره ولمانځي. طالبانو درې کاله مخکې له ننه د زمري په څلورویشتمه د جمهوري نظام له سقوط وروسته کابل ونیو. د هرات په ګمرک کې نن د ماسپښین د دوه نیمو بجو خواته اور ولګید. د اور وژنې ډلې سیمې ته رسېدلې دي، خو تر اوسه چې ازادي راډیو کوم راپورونه ترلاسه کړي دي، نه دي بریالي شوي چې د لګېدلې اور مخه ونیسي. په خپله د ګمرک مسؤلینو د دې پیښې په تړاو څه نه دي ویلي چې دا اور څرنګه لګېدلې، علت یې څه دی او څومره زیان یې اړولی دی. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي د طالبانو د بیا واکمنۍ درې کاله پوره شول او نړیواله ټولنه باید د طالبانو له لوري د بشري حقوقو له سرغړونو سره عادي نشي. د ده په وینا دا وحشتناکه بشري سرغړونې دي. ښاغلی بنټ نن د زمري څلورویشتمه د طالبانو د واکمنۍ د درې کلنۍ په مناسبت په خپله ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر کې لیکلي دي چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان خلک په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د یو رژیم له لوري چې نه مشروعیت لري نه شمولیت ځپل شوي. نوموړی زیاتوي چې په دې موده کې مدني ټولنه او رسنۍ هم ځپل شوي دي. د روسیې په لویدیځ کې د بلګرود د سیمې چارواکو په خپله سیمه کې بیړنۍ وضعیت اعلان کړی دی. دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې اوکراینی ځواکونو د روسیې د کورسک په سیمه کې خپل برید ته ادامه ورکړې ده. کورسک د بلګرود په ګاونډ کې دی. د بلګرود والي ویاچسلاف گلادکوف په خپل ټلګرام کې نن لیکلی دی چې د سیمې وضعیت ډېر کړکېچن او پیچلی شوی دی. د روسي چارواکي زیاته کړه چې هر ورځ اوکراینی ځواکونه د دوی پر سیمو ډزې کوي چې د ده په خبره کورونه وران شوي دي او ملکیان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د اوکراین د امنیتي ادارې یوې سرچینې د ازادې اروپا ازادي راډیو اوکراینی څانګې ته نن وویل چې د روسیې د کورسک وارنیش او نژنی نوفوګرود په سیمو کې پر پوځي هوایي اډو دوی پراخ بریدونه کړي دي. د دې سرچینې په وینا د دې حملې هدف د اوکراین پر هوایي اډو د روسیې د بریدونو مخنیوی دی. ازادي راډیو په منځني سپر دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو د کورونی چار سرپرست وزیر له بهرنیو وغوښتل چې له افغانستان سره د هغه سیمې مرستې وکړي لکه څرنګه چې مخکې کولې.
موږ د دې ازادي وخت خو په مقابل کې محاسبه نه ورسره کوي لکه څرنګه چې اشغال کې همکاري کوله او پرمختګ کې همکاري وکړي.
سراج الدین حقانی نن د طالبانو د واکمنۍ د درې میکلیز په مناسبت دا غوښتنه وکړه. وړاندې د دې ترڅنګ د تیر جمهوري نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل څرګندونې لرو چې وایي د جمهوري نظام د سقوط سره افغانانو ډېر څه له لاسه ورکړ.
د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونه جوړ شوي وو، نور تعلیمي نظام د افغانستان و، همدارنګه اداري سیستم د افغانستان، بانکي سیستم، دا ټول فل شو.
په دې خبرونه کې د پاکستان د پوځ د مشر نننې څرګندونې لرو چې د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت افغان طالبانو ته د دوستۍ لاس خلاصولی خوای د تحریک طالبان پاکستان پر ضد باید ګډه مبارزه وشي. در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د طالبان حکومت نن د خپل واکمنۍ دریمه کلیزه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ولمنځله. د طالبانو د حکومت لوړپوړو چارواکو ټینګار وکړ چې د دوی د حکومت اصلي لومړیتوب د اسلامي شریعت بشپړ پلي کول دي. بل خو د تیر جمهوري حکومت یو شمېر چارواکو دا ورځ د افغانستان د تاریخ تور ورځ بللې او د تسلیت پیغامونه او تبصرې خبرې کړې دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ درې کاله او د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو جشنونه. د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې طالبانو پر افغانستان د خپلې بیا ځلې واکمنۍ د پیل درېمه کلیزه تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ونمانځله. د اسد یا زمري څلېرویشتمه چې طالبان یې د خپل بری او په افغانستان کې د امریکایي اشغال د پای ورځ بولي، له همدې امله یې نن عمومي رخصتي اعلان کړې ده. خو د تېر جمهوري حکومت یو شمېر چارواکو په ګډون ګڼو افغانانو دا ورځ د تاریخ توره او د افغانستان د سقوط ورځ استازي په توګه یاده کړې ده. دوی تر ډېره په ټولنیزو رسنیو کې په بېلابېلو بیانونو او لیکنو کې په افغانستان کې د طالبانو پر روان سیاست سخت نیوکې کړي او ویلي دي چې طالبانو د افغانانو حقونه ترې اخیستي او افغانستان یې له ګڼو ننګونو سره مخ کړی دی. د بګرام پوځي اډه هغه ځای چې یو وخت په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر ټولو لوی پوځي مرکز و، خو نن د دې ورځې په مناسبت په همدې پوځي اډه کې د طالبانو لخوا پوځي پریډ ترسره سو. دې غونډې ته په وینا کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې د امریکا له لورې یې پر سر $10 میلیونه جایزه ټاکل سوې او د اف بی آی تر څار لاندې دی، له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان په پرمختګ کې دی له دوی سره همکاري وکړي.
محاسبانو ور سره کوي یو څه فرصت نور د برابر کړای دی. خیر دا ورته لري چې موږ د افغانستان په بیا پرمختګ کارو کې دی لکه څنګه چې پیشغال کې همکاري کوله په پرمختګ کې همکاري وکړي.
خود امریکا په ګډون د نړۍ بیلابیلو هیوادونو تر دې وړاندې ویلي چې د طالبانو له حکومت سره تر هغې همکاري نه کوي او حکومت یې په رسمیت نه پیژني چې دوی د ښځو د حقونو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونه نه وي خوندي کړي او ټول ګډونه حکومت یې نه وي جوړ کړی. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د دریو کلونو د لاسته راوړنو خبره وکړه او له ګاونډیو هیوادونو یې د افغان کډوالو پر وړاندې د ناسم چلند او تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه.
اسلامی امارت له ګاونډي هیوادونو څخه د افغان کډوالو د قربتوب له امله مننه کوي او تمه لري چې په ګاونډي هیوادونو کې د افغان کډوالو پر وړاندې ناسم چلند زور زیاتی او تاوتریخوالی پای ته ورسیږي.
مولوی عبدالکبیر لنړیوالو ادارو د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدنې او د بیرته راستنونې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. نوموړی د خبرې داسې وخت کوي چې له تیرو څو ورځو راهیسې په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو وضعیت خورا بد شوی او دوی د ځایي پولیسو لخوا له ځورونو سره مخ دي. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال په خپلو خبرو کې ادعا وکړه چې دوی په تیرو دریو کلونو کې د دوحې د تړون ټول موارد عملي کړي او دا چې د افغانستان له خاورې به هیڅ بل هیواد ته ګواښ نه پیښي. خو له دې وړاندې د پاکستان په ګډون د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر موجودیت اندېښنې ښودلې دي. په دې غونډه کې چې د ویناوالو د خبرو اکثریت تمرکز یې له نړیوالو سره پر تعامل او د همکارۍ غوښتنو څرخېده، سربېره پر دې په کور دننه د طالبانو له لورې له خلکو سره د ژبني، قومي او مذهبي تعصب مخنیوي ته هم اشاره وسوه. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا بل مرستیال عبدالسلام حنفي په دې اړه وویل:
افغانستان د اسلامي امارت ټول منسوبین دي هڅه وکړي چې قومي، ژبني او سمتي عصبیتونه چې د اشغالګرو له لورې پرې په ډېر جدي توګه هڅه شوې باید له منځه یوسي. همداراز د افغانستان له زړور او شهید پرور ولس سره باید په ترحم او مهرباني تعامل وشي.
یادو مراسمو کې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده او رئیس الوزراء ملا محمد حسن اخون ګډون وکړای. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه نن چهار شنبه د دوی د واکمنۍ د درېیمې کلیزې په اړه خبره کړې خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې د طالبانو د حکومت په هر لګښت اصلي لومړیتوب د اسلامي شریعت پلي کول دي. هغه څه چې اکثرو عامو افغانانو، دینی عالمانو، ښځو، د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو اسلامي واقعي شریعت نه بلکې په دې پلمه د دوی د سختو پالیسیو پلي کول بللې دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په تیرو درېو کلونو کې د ګڼو نورو برخو ترڅنګ پر ښځو او انجونو ګڼ بندیزونه لګولي. ښځې له کارونو، انجونې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه، له هر ډول زده کړو، پارکونو، عمومي ښځینه حمامونو، له محرم پرته له لرې واټن سفرونو، سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو هم محرومې کړې دي. طالبانو د 2021 کال د اګست پر 15 کابل ونیوه او دې سره یې په افغانستان کې دوهم ځل واکمني پیل کړه. خو طالبان دا ورځ د هجری لمریز کال له مخې چې د اسد یا زمری څلی رسته مدان مانځي سکل دا ورځ د اګست د 14 سره برابر شوی ده.
په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود بیاخیل وی طالبانو د درې کلنۍ واکمنۍ پر مهال د ګڼو فرصتونو په ځای کولو افغانستان له لوی تاوان سره مخامخ کړی دی. له شاه محمود بیاخیل سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د درېیمې کریزې په مناسبت مرکه کړې او په سر کې په افغانستان کې د طالبانو د واک ته رسېدو د پایلو په اړه پوښتنه ترې کړې.
ډیر څه د لاسه ورکړل. هغه نظام چې په هغې باندې ډیر مصرف شوی و د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونه جوړ شوي وو، نور تعلیمي نظام د افغانستان و، همدارنګه اداري سیستم د افغانستان، بانکي سیستم، دا ټول فل شول، ټول وپاشل شول، او د افغانستان بشري سرمایه چې هغه په لکاو کسانو او پاره باندې هم لوی پانګونه شوی وو، هغه د منځ لاړه د افغانستان نه ووتل. نو دا په خپل د دې معنی لري چې د منځ لاړو. نو دا کومه ضربه چې افغانستان ولیدل، زه فکر کوم چې څو لسیزې به ونیسي چې افغانستان بیرته هغه درې کلونو پخوا حالت ته ورسیږي. د افغانستان لپاره دا یعنی ښه زیری نه دی. طالبانو فرصتونه درلودل، متاسفانه چې دوی دا فرصتونه د لاسه ورکړل.
خیل صاحب، تاسو په افغانستان کې د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې هغه ټولو ستونزو ته په تفصیل سره اشاره وکړه. پوښتنه دا رامنځته کېږي چې درې کاله هم کافي وخت ده، په دومره درې کلنه موده کې ولې په طالبانو هغه ډول فشار چې لازم و هغه رامنځته نه شو؟ تاسو یې عمده دلیل په څه کې ګورئ؟
دا چې په طالبانو باندې فشار شته دی، همدغه لوی فشار دی چې طالبان اوسه پورې دنیا په رسمیت نه پېژني، مشروعیت نه لري. د دې مشران د تور لیست نه ونه وتل، بلکې یو تعداد مشران نور په تور لیست کې اضافه شول. هغه سي رسمي راکړه ورکړه طالبانو سره نشته دی، منفي تعامل دی. نو دا ټول دي. دا چې طالبان ولې په قدرت کې پاتې دي، د دې ډېر عوامل دي چې هغه داخلي عوامل دي چې د طالبان مقابل کې قوي یعنی اپوزیسون، کاغه سیاسي اپوزیسون دی یا نظامی اپوزیسون دی، وجود نه لري او شرایط برابر نه دی. هغه لپاره منطقي هوادونه په خپلو منځو کې اختلافات لري، دنیا نور مشکلات لري. یعنی یو ملي منطقوي او نړیواله اجماع نشته دی. نو په دې خاطر باندې د افغانستان حالت یعنی خی خواتن دی روان.
میخیل صاحب، تاسو د ملي او بین المللي اجماع د نه موجودیت خبره وکړه او دا مو ویل چې افغانستان خی خواته نه دی روان. پوښتنه دا ده چې تاسو په نظر څه باید وشي د حالاتو د بهبود لپاره؟
یوازنۍ لار زه فکر کوم چې همدا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې کومه پریکړه کړې ده چې افغانستان لپاره خاص استازی تعین شي، او خاص استازی بیا د افغانانو ترمنځ، د سیمې د هیوادونو ترمنځ او د دنیا هیوادونو ترمنځ رفت و آمد وکړي، او بالاخره یو منځګړی لار ته توافق رامنځته شي. او ټول افغانان که طالبان دي نه طالبان په شمول باندې په افغانستان کې د باید حق ولري او قانون اساسي رامنځته شي، ځکه چې یو ملکي قانون اساسي نوي د افغانانو حقوق نه خوندي کېدل نه شي. اواز قانون دی چې خلکو ته د حقوق ورکي. البته دې کې شک نشته چې د افغانستان قوانين مخکم د سیو او کپاینده کې جوړیږي، هغه د اسلام سره مطابق پوي او د اسلام خلاف قوانین نه دي. اما ډیرو شاندو پر ته قوانین ته ضرورت لري. بلاخره ملي منطقوي او نړیوال اجماع رامنځته شي.
شو محمود میاخیل،
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د تورخم دروازه نن د دریم ورځې لپاره هم د هر ډول تګ راتګ په وړاندې بند ده. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت امیر مولا محمد نور حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې دروازه د پاکستان له لوري تړل شوې او د پرلپسې غوښتنو سربېره تر اوسه نه ده پرانیستې. بلخوا د تورخم دواړو خواوو اوسیدونکي او کاروباریان وایي چې په تورخم ښارګوټي کې وضعیت آرام دی، خو د سیمې خلک د جګړې د بیا پیل ویرې لا هم خپلو مینو ته نه دي ستنه شوي. د تورخم دروازه د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت او پاکستاني پولیساتو ځواکونو تر نشته وروسته وتړل شوه. فیروزه عزیزی راپور لري.
تورخم خرګوټی ته چیرمه غړکی سیمه کې د طالبانو د حکومت او پاکستانی ځواکونو ترمنځ دروانه ونې د دوشنبه د ورځې لنډختی وروسته لا هم تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر وړاندې تړلې ده. په تورخم خرګوټی کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت امیر مولوی محمد نور حبیبي نن چهارشنبه د اګست 14مه ازادي راډیو ته وویل چې دروازه د پاکستان خوا تړل شوی او سره له دې چې دوی د پرانیستي څو ځلې غوښتنه کړې، خو لا یې دغه دروازه نه ده خلاصه کړې.
ترانسپورٹ پر واسطے انسانانو دا پاکستان بند کرے دا اور دا منگا ہر ابرد توائے سے دروازہ خلاصہ گئی اور دی تروش پر دی اقدام نہ کرائی نجانو نو خواہ دا چولی دنیا تخکاری کی سن زیادہ دیر دا منگا بیگا اور تو ان میرے دشتے میں مجھے سیدھیا اس آن پر دا دروازہ خلاصہ گئی دا ہم ساتھ پر سر اخبر جانو تلاش خود آگا خبر ہے منہ منہ لپاکستان
د تورخم خرګوټي او سیدون کی تواب ازادي رادیو ته وویل وضعیت په تورخم کې آرام دی او په سیمه کې هیڅوک نه تر سترګو کیږي او د تورخم اوسیدون کی هم په سیمه کې د جګړې د بیا پیل د ویرې له امله لا تر اوسه خپل مينو ته نه دی راستنستوي د پاکستان لور ته د لنډی کوتل سیمې یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم ځینې اوسیدونکي هلته ورغلي او هغو کسانو چې د اوسیدو ځایونه نه درلودل شپه یې په موټرو کې تیره کړې ده
جنگ دوران کې بس خالی کورونه یې پریښي دي لنډی کوتل ته راغتلي یو 30 کیلومتره لار ده دوو کسانو پاس لنډی کوتل کې خپل خپلوان نه وو بس مجبوری نه بیا په سوزکي کې دا کسان پراته شپه یې په دې کې تیره کړې ده
د تورخم خرګوړي ته څیرمه د غړکی په سیمه کې د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د اگست په 12مه د طالب ځواکونو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ نښته وسوه چې مرګ زوبله هم واړوله پرون په ننګرهار کې طالب چارواکو رسنیو ته استولي خبرپاڼه کې ویلي و چې دغه نښته وروسته له هغې پیل سوه چې په سیمه کې طالب ځواکونو پوسته پراخوله خو د پاکستان له لورې پرې ډزې وسوې او دوی هم بالمثله حمله ترسره کړه په خبرپاڼه کې راغلي و چې د دغه نښتې له امله دوه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي د خبرپاڼې په ټکو د دغه نښتې له امله نږدې اوه سوه کورنۍ هم د خپلو مینو بې ځایه سوي دي خو د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت په یاده پیښه کې د دریو ملکیانو وزل تایید کړي دي هڅه مو وکړه په تورخم کې د پاکستاني چارواکو نظر ولرو خو ونه توانېدو خو پرون سه شنبه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي یاسر خان ازادي راډیو د مشال څنګه ته ویلي و چې د تورخم د دروازې د بیرته پرانیستو لارښوونه سوي او د همدې لپاره یې په تورخم کې خپل دفترونه بیرته فعال کړي او زر به مسافر بیرته پر دې لاره تګ را تک پیل کړي خو تر اوسه لا لاره تړلې پاتې ده دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې ته څیرمه نښتې رامنځته کیږي بلکې له دې وړاندې هم وخت نه وخت ورته پیښې رامنځته سوي چې له امله یې دواړو خواوو ته ولسي وګړو او سرتیرو ته مرګ زوبله اوښتي او دغه راز د تورخم دروازه هم په وار وار د دغو نښتو له امله تړلې پاتې سوې ده
په راپور کې مو واورېده چې د تورخم دروازه نن د درېمې ورځې لپاره هم د هر ډول تګ راتګ په مخ بنده شوې ده د پاکستان د پوځ مشر جنرال اسیم منیر د پاکستان د استقلال د ورځې په مناسبت په خپلو خبرو کې دا خبره وکړله چې له طالبانو سره دوستي غواړي خو په طالبانو یې شخ وکړ چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې پر ځای اسلام آباد ته ترجیح ورکړي او د دې ډلې پر ضد د اسلام آباد سره یو ځای مبارزه پیل کړي فرشته سحاک راپور لري
د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال اسم منیر وی افغانستان کې د طالبانو حکومت باید د خپل گاونډي او رور پاکستان په پرتله د پاکستان تحریک طالبان ډلې ته ترجیح ورنکړي د پاکستان د ډان رسپانې د راپور لمخې خاغلی منیر دغه څرګندونه نن د اگست په 14مه د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په یو پوزي رسمي گزارش کې د وینا پر مهال وکړي یا د غونډه کې هغه له افغانستان سره د خپل هیواد لویدي سپولو او د پاکستان د بلوچستان یالات د حالاتو په اړه هم خبرې وکړې د پاکستان د طالبانو تحریک په وروستۍ میاشتو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو او په ځانګړي توګه د دغه هیواد په خیبر پختونخوا ایالت کې د خونړیو پیښو پړه پر غاړه اخیستې ده چې زیاتره کې د پاکستان امنیتي ځواکونه په نښه شوي پاکستان څو واره ادا کړي چې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی ډله د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او د طالبانو حکومت له دې ډلې سره په مبارزه کې له اسلام آباد سره همکاري نه ده کړې خو په افغانستان کې د طالبان حکومت دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې د امنیت د ټینګښت مسولیت نه لري تر دې مخکې په 2022 کال کې د طالبان حکومت د اسلام آباد او د پاکستانی طالبانو د مشرتابه ترمنځ د سولې خبرو اترو منځګړیتوب کړی وو چې په پایله کې د دواړو خواوو ترمنځ لنډمهاله اوربند رامنځته شو خو دغه اوربند تر ډیره دوام ونه کړ او پاکستانی طالبانو د پاکستان پر امنیت امنیتی ځواکونو د بریدونو لړۍ ته دوام ورکړ. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هغه مهال ویلی وو چې د پاکستان د طالبانو تحریک د خبرو او لنډمهاله اوربند په ترڅ کې په خپلو جنگي پلانونو باندې کار کوي. د پاکستان د پوځ لوی درسیس په خپلو خبرو کې پر دې هم ټینګار وکړ چې هیواد یې د افغانستان په ګډون له خپلو ګاونډیانو سره ښې اړیکې غواړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د تورخم په دروازه کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي دغه جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې دوی د ګورګي په سیمه کې خپله قرارګاه پراخوله چې د پاکستان له لورې پرې ډزې وشوې. طالب چارواکو په وینا دوی هم ځوابي ډزې کړې دي. په دې نښته کې د درې تنو د وژل کېدو خبره هم شوې ده. د تورخم لویه لاره اوس مهال د مسافرو د تګ را تګ پر مخ بنده ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
درې کاله وړاندې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د تیرو شلو کلونو روزل شوې پوځ ته څه پېښ شول؟ ښځینه پوځیانې چیرته او په څه وضعیت کې دي؟ آیا طالبانو د تیر جمهوري نظام پوځیان وشلي دي؟ دا راپور د هغه پوځي د کورنۍ د غړي په شخ پیلېږي چې په خبره یې د طالبانو لخوا وشل شوی دی.
محمد جواد
دی. دا هغه انځورونه دي چې په یوه کنده کې د هغه د جسد له پیدا کېدو وروسته اخیستل شوي. دا ښایي چې څومره هغه شکنجه شوی دی. د بدن هغه اړ یې هېڅ دلیدو نه دی. په ډېر وحشت او غیر انساني ډول یې وژلی وو.
از بین بردنش.
28 کلن محمد جواد د شکیبا داود د تره زوی و. هغه په 2020 کال کې د طالبانو له راتګ وروسته ووژل شو.
هغه یې له یوې سیمې تښتولی وو. بیا یې په یو کانتینر کې اچولی وو. ډیر وخت له ډوډۍ او اوبو پرته شکنجه شوی. بیا یې جسد په یوې کنده کې اچولی. موږ ته یې وویل چې راشي او وایخلی.
شکیبا چې په فرانسه کې ژوند کوي وایي د جواد تر څنګ د کورنۍ دوه نور غړي هم د طالبانو لخوا وژل شوي دي. 28 کلن محمد جاوید د شکیبا بل د ترزوی و. د هغې په خبره جاوید په 2020 کال کې له خپل نورو پوځي همکارانو سره هغه مهال ووژل شو چې موټر یې پر یو ښخ شوي ماین ور برابر شو. د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون وایي په تېرو دوو لسیزو کې له 2003 میلادي کال څخه د 2020 کال تر اپریل پورې د دفاع وزارت په چوکاټ کې د سرتېرو شمیر 102,000 ته رسیده. خو د تیر جمهوریت د ځانګړو ځواکونو قمندان جنرال سمیت سادات چې د کابل د سقوط تر ورځې د طالبانو پر وړاندې په جګړه کې ښکېل و، ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل په 2020 کال کې د سقوط پر مهال د افغانستان د پوځ شمیر 120,000 نفره و. د هغه په خبره یوه هوایي قلوردو وه. د ټپیانو، مهیبینو او قرارګاهي کسانو شمیر 70,000 نفرو ته رسېده او 40,000 محارب عسکر په اردو کې د مقابلې پر مهال و. سادات وړاندې وایي د سقوط پر مهال د خاصو ځواکونو شمیر شاوخوا 15,000 نفر و چې اوس مهال یې مطلق اکثریت له افغانستانه بهر دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغان پوځ وپاشل شو. که څه هم طالبانو ویلي وو چې یو شمېر سرتیرو ته په خپل پوځ کې ځای ورکوي، خو دا معلومه نه ده چې د تیر جمهوریت څومره پوځیان اوس د طالبانو په لیکو کې تر کومو شرایطو لاندې ګمارل شوي دي. خو په ټوله کې هغه پوځیان چې د افغانستان دننه دي په څه وضعیت کې شپې سبا کوي؟
ما په خاطر اوضاع امنیتی
زه د امنیتی ستونزو له کبله نشم کولای چیرته دنده پیدا کړم، نشم کولای خپل سی وی چیرته ورکړم، ځکه زه یو نظامی ومه. ما په دې برخه کې لس کاله کار کړی دی. هر چیرته چې لاړ شم دنده نه راکوي، ځکه زه یو پوځي ښځه یم. خپل هم پسې نه ګرځم، ځکه ویره لرم او تهدیدې کوم.
جګړنی فریبا احمدی چې په تېر جمهوریت کې په دفاع وزارت کې کار کوي، د امنیتي ستونزو سربیره له اقتصادي او روحي ستونزو هم کړیږي. د هغې خبره د نظامي زده کړو تر څنګ په اقتصاد کې لسانس کړی او د طالبانو له راتګ وروسته د ماسټري زده کړې په نیمه کې پاتې شوې. خو د دفاع وزارت دغه خزینه پوځي کارکوونکي یوازینۍ خزینه نه ده چې د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناسته ده. دیرش کلنه نرگس چې د 15 ماشومانو مور او د کورنۍ سرپرست ده وای په دفاع وزارت کې وکاله کار وکړ، خو اوس درې کاله کېږي چې بې برخلي کده او د امنیتي ستونزو له کبله خپل غږ نشي پورته کولی.
اقتصادي وضعیت مې ډېر خراب دی. اوس دنده نه لرم. د ښځو لپاره هیڅ کار نشته. په ځانګړي ډول ازموږ په شان ښځینه پوځیانو ته چې له امنیتي ستونزو سره مخ دي، ځکه ویریږو.
د افغانستان په تیر شل کلنې جګړه کې د طالبانو پر وړاندې د افغان پوز سربیره د ناټو په زرګون اسکرو هم جګړه کوله. د راپورونو پر بنسټ امریکا په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د ملي اردو، پولیسو، هوایي ځواکونو او ځانګړو ځواکونو پر روزنې، مهماتو او پراختیا باندې څه باندې 380 میلیارد ډالر لګولي وو. خو له دومره مصارفو او روزنې وروسته ولې افغان پوز د طالبانو پر وړاندې ماتې وخوړه او په نږدې شلو ورځو کې ټول افغانستان د طالبانو تر واک لاندې راغی؟ د تیر جمهوریت پوزي کارکوونکی هدایت الله فاروقي وایي د ملي ګټو پر ځای د یو شمېر اشخاصو ګټو ته د پوز دننه د لوړ پوړو چارواکو ژمنتیا د پوز د ماتې سبب شوه.
اختلافات د خپلو سیاسیونو ترمنځ د افغانستان دغه دا شوه چې ځینې په ارګانونو کې د خپلې خوښې کسان ټاکل شوي وو او هغه کسان داسې وو چې یو چا دغه لره د طرفداري کوله، یعنې د هغه د نظر نه لاندې خلک وو. که هغه ورته ویل چې جنگ وکړه جنگ یې کوه، که ورته ویل چې جنگ مه کوه جنگ یې نه کوه، نو باعث دغه خبره شوله چې دا د وابستګي د مصالحو قواوو د اشخاصو پورې شوله. نو هغه طبعا چې د اشخاصو پورې شي چې هغه شخص بیا څه رقم دغه کوي نظر ورکوي هغه دقیږي، یعنی حالت د ملي نه لره، یعنی شخصي حالتونه لره زیاتو ځایونو کې.
د پوزي لوړ پوړو چارواکو ترمنځ اختلافات یوازې په 2021 کال کې وخت د طالبانو د بیرته ستنېدو لپاره زمينه برابر نه کړه، بلکې د هغو پوزیانو شکنجې ته یې هم لار هواره کړه چې اوس د طالبانو په زندانونو کې په بیلابیلو ډولونو شکنجه کیږي. د بشري حقوقو د کمیسیون پخوانی مشر شهزاد اکبر چې اوس له افغانستانه د باندې د رواداري په نوم د سازمان مشري کوي وایي
ما مستند سختې موارد
موږ د ملي اردو او د پولیسو د منصوبینو هدفي وژنې له محکمې بغیر وژنې جبري نادرکه کېدل او ورته نورو مواردو مستند کړي دي. د دې ترڅنګ غیر قانوني نیونې په توقيف ځایونو کې شکنجې او حتی د شکنجې له کبله مو وژل هم مستند کړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د خپل راتګ په لومړۍ ورځ په ټول افغانستان کې عمومي افه اعلان کړه، خو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او نور هغه سازمانونو چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري په دې باور دي چې طالبانو دغه عمومي افه په پام کې نه ده نیولې. د دې سازمانونو په باور د طالبانو لخوا د عمومي افې نه پلي کول د تیر جمهوریت پوځیان دې ته اړ کړل چې ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته یا د طالبانو له ویرې یا د کار پلټه کډوال شي. ایران ته د تللي یو پخوانی پوزي میرمن وایي لکه لی چې خاوند ایران ته تللی نادرکه دی او دا دلته په افغانستان کې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده.
زموږ وضعیت ډیر خراب شوی دی، یعنی هیڅ څه مو په کور کې نشته، د کور او د ماشومانو خرڅ ته حیرانه یم.
خو یوازې هغه پوزیان چې له افغانستانه وتلي له ستونزو سره لاس او ګریوان نه دي، بلکه هغه پوزیان چې لا په افغانستان کې دي په خبرې له ګڼو امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
کمنو که سبا او موږ له منځه ځو، مو خپل مور او پلار یو څوک مونږ دي لیدلې نشه تلای چیرې مشه تلای نه کوم طرف ته وځي خلاص چې وځو یت طرف ته مشه نه کیږي یت طریقه هم نه کیږي.
په افغانستان کې د امریکا او ناټو په تیرو 2 لسیزو جګړو کې ښکېل خواوو ته درنه تلفات اوښتي دي، که څه هم دا سخته ده چې د ښکېل خواوو د وژل شوو او ټپیانو دقیق ارقام وړاندې شي، خو په امریکا کې د براون پانتون یوه څېړنه ښیي چې په دې موده کې 9 شپېته زره افغان پوځیان او څه باندې 150 زره ملکیان وسلوال وژل شوي دي. د دې پانتون د څېړنې پر بنسټ له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د ناټو له 3500 ډېر سرتیري وژل شوي او له 2000 ډېر نور ټپیان شوي دي. په څېړنې کې وړاندې راغلي په دې جګړه کې په افغانستان او پاکستان کې 2000 طالبان او نور وسلوال وژل شوي دي. د شکیبا ورور اسماعیل یو له دغو وژل شوو سرتیرو دی. هغه په 2019 کال کې په هلمند کې له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې وژل شو. د شکیبا خبره سرتیروی د ورور جسد د هغو ګوندیو ته تسلیم کړای وو.
مادرم وخت کې خانه میایه
مور می چې کله کور ته راځي او د هغه جسد ویني او ګوري چې د زړه ټوټه یې په مرمۍ او سوري سوري او پر سر یې ورته ضربه کړې ده به وشکیږي. او بیا می مور څو نه ل خبرو کولو پاتې شو او په ډیر شوک سره مو دا خبر تر لاسه کړ.
ما ای خبر دریافت کردیم.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
دا ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو ویډیو راپورونه هم کتلی شئ. همدارس دا غو راپورونو متن په کې لوستلی شئ چې دا ازادي راډیو له لارې خبري شي. دا ازادي راډیو 19 پروګرامونه هم دا ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ترلاسه کولی شئ. یادونه وکړم چې د دې سات په خبرونه کې وړاندې د سپورت 19 پروګرام لرو. کدا پروګرام تاسو غواړئ چې بیا یې ترلاسه کړئ او یا مو اوس نه بیا پرېدلی نو دا ازادي راډیو له ویب پاڼې ترلاسه کولی شئ.